خدا نگهدارتون.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوال جزایي محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیايي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیايي ټیمونه دراستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومان او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیايي څارنې، خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تیر ماښام په یو خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران استل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمیع فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو د یمزلي لیدو کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال تر سره کیږي چې د راپورونو لمخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کې کډر منو کلل استکان کو زبرشنا هم خاري وزل به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کې جغرافي مزمن سفر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر منو کلل استکان کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن مې روز کن کو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کن تاسو ټول درنه زکون کې باید لوست پیل په شبو کې له خپل ځان سره خپل ټول درسي مواد لکه د ول سم ټول کې جغرافي مزمن کتاب کلمونه لزانون سره ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کړئ. خو شو کدر مونږ ځکون کوم مخکې لدې نه چې زه تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول کدر مونږ ځکون کو ته تاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم. نن ورځ موږ تاسو په سپر لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نیپت، دویم کازي طبيعي غاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هغه باندې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټول کدر مونږ ګللې ځکون کو د پراته او جواب دقت په هله ما هله د چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشحال کترمون زکون کو اس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو دنن وزي په نوی لوست کې لمرنی موضوع په نړۍ کې نیپ پیژندل دي. موږ تاسو به لمړی د نیپ د اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نیپ وپیژنو. خوشحال کترمون زکون کو موږ تاسو کپلان ډول سره وایو. نیپ په خپل د نباتي منشار لري کوم چې د ونو بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د وخت په تیرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوې دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نیپ د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلي. یعنی هغه پاتې شینې د نباتاتو هغه پاتې شینې کوم چې تر ځمکې لاندې شوې دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیپ جوړ شوې دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې یعنی په کلي مفهوم کې د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی. نیپ په خپل چې زیاته برخه یې په مایع بڼه سره وي او په بیلابیلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی خالص توکي لکه سرفار او نایتروجن هم پکې کې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو که درمونه زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نیپ ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې اوس د استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نیپ څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو اورګاډو ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نیپ پورې تړلې دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نیپ دي او تولید انرژي یې هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ کډرمونه ګلالي زده کوونکو دغه نیپ چې دی په خپل د نونسمې پیړۍ په نیمایي کې د نیپ د صنعت ډیره پراختیا وموندله چې هغه ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هیوادونو نیپ ته لاسرسی پیدا کړ او غوښتل یې تر څو له نیپ څخه استفاده وکړي چې له امله څخه په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه و. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړولو صنعت ډیر پرمخ باندې ولاړل او نیپ د کابانو د ښکار کولو د ویډیو او اورګاډو په کار کې شامل شو او د هغو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیپ د لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دي. یعنی زیات شمېر دغه نیپ د کازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ کډرمونه زده کوونکو په 1990 کال کې په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچنی ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو نو هڅه یې کوله وکړله دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړاوه. نو موږ ویلی شو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کیږي او وروسته د هغه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی شو. نو لومړنی ساعت چې په 1950 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول جوړوالی یې 60 متره و چې هر ورځ له هغه څخه 4 مقابه متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفت د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کیږي ډېرې ژورې دي او د ښه بېلګې چې موږ تاسو یادونه کولی شو د امریکا په وینګومینګ سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 مترو پورې رسیږي چې د هغه څخه موږ تاسو نیپ ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نیپ ترایستل کیږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کیږي او همچنان دغه لومړنۍ تصفیه کیږي یا هم چرنه کیږي وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیپ چې دی په خپل بنفش رنګ غوره کوي. یعنی په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي توري وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوزي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو نیپ په پیژندل او همچنان د نیپ د کار مو پیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کیږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خوش زده کونکو طبعی گاز مرویل سو هاگه گازونه چی پا طبعی برنه سره تر زمکی لاندی پا جوور و برخو که تر لاسه کیجی ده طبعی گاز منه مسریه دیجی یعنی اکثر لنیبتو سره گرد دی گازونه خوزین وقت پا جلا جاولا دولون سره هم مروتاسو پیدا کولی سو یا هم مروتاسو یا مندل سو داغه توکی چی دی درونه زده کونکو در دیرو الورو شو لپلی سپونو سخه چی میلونه کال مخی داغه توکی د پلیسوپونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسیږي یعنی اکسیجن نور ته رسیږي نو په اوږده موده کې یې بڼې ته تغییر یا هماغه کوم شکل چې درلودې هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دي د دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی سو چې طبعي ګازونه چې دي په خپله دغه طبعي ګازونه د چینې یا هم د تصفیې کولو څخه وروسته د سون او د تودوخې د تولید لپاره کارول کیږي. کوم چې موږ تاسو د ګازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځینې ګټه ځینې اخلو یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې دي موږ تاسو یې د ګازونو په واسطه سره سرته رسوو. همدارنګه په عام ډول سره موږ تاسو ویلی سو چې په پروتشیمي کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې طبعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولی سو د نفتو ساګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو یعنی د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو بیا وروسته نفت په ځمکه په لندنی طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولی شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبعي ګازونه زیرمه وي یعنی د طبعي ګازونو سرچینې موجودې وي هلته طبعي ګاز د استحال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کیږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کیږي یعنی طبعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او شو سرچینو له جملو څخه شمېر کیږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزشمنی صنعتي او اقتصادي ماده په توګه سره کار اخیستل کیږي. کوم چې موږ تاسو ورځنی فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولې دي. نو له همدې کبله څنګه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورس په ورس په چټکۍ سره مخ پر زیاتې دور روانه ده او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبعي ګاز درنو زده کوونکو یو حیاتي ماده ده یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې رڼا او پخلي لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویلی سو چې د ګازونو مهم طبعي مرکزونه چې دي هغه په خپله د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو روسیه هغه لومړنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیستې ده او دغه هیواد د طبعي ګازونو نو لوی سیرمې د والقا د سین شاوخوا د سارات توپ او مسکوف کې دي چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې درجېش طبعي ګازونه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفتو لویو تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو په کاناډا کې د طبعي ګازونو نل یا لینک د البرتا یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمه ته غوځول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورلی زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي خو له دې عمل څخه بیا هم چې تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دی بهر بهرنی هیوادونو ته صادریږي، او پاتې نورز څخه د هیواد په دننه کې د نیوټر زیرمو د فشار تویل لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ. همچنان درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي، چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شارونو ته لیږدول کیږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیځ یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي، او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لیږدولو ځواک نه لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لیږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او آلمان له لارې لویدیځ اروپا ته لیږدول شوی دی، چې د دې ترڅنګ له دغو هیوادونو څخه په تیرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. نو موږ ویلی شو چې دغه په اخرنی کلونو کې یو شمېر اسیایي او نور اړید شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي دي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د ورونو په تدبیر کې د بخلي په خبرو کې کیمیاوي تعاملاتو په سر ته رسول کې، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چنان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسیو سیږي وسند لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې ستاسو کورنۍ دند. کورنۍ دند کې درې سپارونې دي. لومړی سوال نفت څه شي دي، دویم سوال نفت د څه شي دي، د څه شي څخه مایسته رازی، درین سوال طبیعی گاز تشریفی. نو را قدر منو زکن کستا ستنن و زلوس پر همدی زبین پای ترسی شواق طلب ما.
در 3 ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر من او غلالی زکون کو زبر شنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف لاس مې مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوستم هله د تاسو ټول قدر من او غلالی زکون کی برتر او چور صحت مند او سیری او صحت مې په تن می نو زکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوست نو هله د تاسو ټول به د تیری ورځې لستونه په پراو د هیټ او سر زکری او سیری او نن ورځې لوست پر مرګي او چمتو والی ولري. قدر من زکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخې له دې چې تاسو ته نن ورځ لوست پیل کړم. تاسو ټول په درمنځ کوم کې باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلمونه ولري. تاسو وکولی شئ د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له ځانو سره نوٹ کړئ. قدر منو غلالي زکون کو، نن ورځ پس پر لسم لوست کې موږ تاسو باید د بیلا بیلو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هله د تاسو ټول په درمنځ کوم کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو زکون کو، د لوست په پیل په ژبو کې به لومړی موږ تاسو انګلیسي ژبه پیژنو، د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړو، او هم چې نن په دې به وپوهیږو انګلیسي ژبه په کوم هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو، چې دغه ژبه په خپل د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر پته پورې، یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلیډ کې له ډیرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کیدلی چې دغه ژبه په خپل انګلیسي ژبه و. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه ژبه چې په خپل د انګلیسي ژبه او فرانسوي ژبه له ترکیب څخه یو بل ژبه چې د حق په خپل د سوچا انګلیسي ژبه په نوم سره مستراغه لدی چې له همدې عمل څخه ژبه له توتایي په خواني انګلیس یا هم لاتینی او فرانسوي ژبه څخه مرکبه یا هم جوړه شوی دی. یعنی موږ ویل سوچ دغه ژبه په خپل د سوچا توتایي ژبه چې ډیره مشکله او له سوله جو څخه مرکبه ونه د نورماندی په واسطه سره د انګلند له پټن څخه ورسته فرانسوي ژبه هم راوځه سوله شي. په 1215 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبه په انګلند کې خبرې کولې چې ورسره هغه څخه د دې دوه ژبو له یو ځای کېدو څخه یو بل ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادیږي منځته راغله چې د دې ژبې اصلي منشأ چې وو توتایي و چې لاتینی او فرانسوي ژبې یعنی نورماندی څخه مرکبه و چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفه او نحوي له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمېرل کیږي. لونو زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي هم نه والو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هغه خلک چې مورنی ژبه انګلیسي ده په نړۍ کې شمېر 310 میلیونه تن تر رسیدي چې د نړۍ یو سل او 500 میلیونه نور نه پوسه لپاره دویمه ارتباطي ژبه په توګه سره پیژندل شوی ده. همدارنګ انګلیسي د برتانیې په خواني نسل ویش مستعر هیوادونه کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیسته ده د هیواد اصلي ژبو یا هم ډیر انکشاف نه دی کړی خو انګلیسي ژبه د لومړني رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هیوادونو کې د دویمي رسمي ژبې په توګه سره منل شوی ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربیره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبرو مخزونو په توګه سره موږ تاسو کولی شو د دې څخه استفاده وکړو لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل د کتابونو او مجلو لوستل له همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره مراته سکالس د دوی ټول په واسطه سره معلومات لاسته راوړم. د دې تر څنګ د مونږ غوړی زده کوونکو د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړی دي چې تاسو کولی شئ په کتاب کې د یو سل او اته سلويشتې صفحه کې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبه په توګه سره ترې استفاده کوي له انګلستانه پرته نه سلويش هیوادونه په کې رسمي ژبه لري چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هیوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ چې دا جدول په شاو د کیک توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو له ایتنی ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو چې دغه ژبه په خپل د رومي ژبه یا هم ایتالویانو په خواني ژبه د اندو اروپایي ژبه د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخواني روم د امپراتور په ځینو سیمو او کې په دغه ژبه باندې خبرې کولې چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو په قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبه د پټوګه سره یادولای شو چې همدارنګ د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو ته کولای شو ترنو سکون په دغه جملو څخه د رومانیانو په خاني اثر له میلاد څخه مخکې په شپږمې پیړۍ پورې اړه درلودل خو د لاتین ادبیاتو په درېمی پیړۍ په خپل کې پېښ شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه یو شمېرل سپلې چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي وینکو له حوزو څخه د باندې رواج ومنده او پراخ ګرامر لري چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو ورسته یو کولې شپې چې په امریکا، افریقا، آسیا او کانیسیا کې لوی وچ کې مستمع اری لاسته راوړي او په هغه سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغه باندې خپل دود او کلتور هم ومني چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کیږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مسهار شو هیوادونو محلي او سیمه ایز ژبو وده ونه کړله، نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د خپل د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولس هیوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې د خپل په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوی دي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنو دوستو کوونکو، د دې ترڅنګ تاسو په یو سل یو پنځوسم صفحه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپیژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو تر څنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړي ده. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې تر څنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې تر څنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړي دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او په حق له به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم آلماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیبلی له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنې کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه، چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبه چې د سکندیوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي، نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ لهجه یې په خپلو د لوړو سیمو جرمني ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دي. د دې تر څنګ د هواري سیمو جرمني ژبه ده چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کیږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي، چې آلماني ژبه د آلمان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې آلمانی، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي، نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اوربانې خبرې کوي. چې د دې تر څنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په آلماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ مراته سویل سو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده، چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلي د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شول، چې د انګلستان خلک د ایرلند د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه که درمونه زده کوونکو، په کتاب کې یو سلو پنځه پنځوسمه صفحه کې موږ تاسو ته جدول راکړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلی شو. نو تاسو ټول که درمونه زده کوونکو به د کتاب یو سلو پنځه پنځوسمې صفحې ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، درست راستنی برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو، چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برماني ژبو څخه د د ژبونې د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده، چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري، چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده، چې د کلماتو سرپ یې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډېرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري، چې د معاصرو ده او همدارنګه د سو فرعي نښې نشي هم لري چې دغه پر اینو شپه واسطه سره دغه چینه ایجه بس دکې دای سین نو له همدې عمل څخه د هغه زده کړ چې د انسانانو لپاره ډیر سوزمنه ده او هر څوک نسی کولای چې چینه ایجه به زده کړي او د اولس د بی سوادۍ سبب هم ګرځېدل د همدې عمل څخه د هغه د اسانولو لپاره هڅه سره رسول سوي چې تر څو دغه ژبه اسانه کړي نو د دې ژبه ویونکو په خپل منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري چې یو شمیر د دې لمخې څخه د آسیا د لوی یو چې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو صحایت آسیا په ختیځ کې موقعیت لري په سو سیلابي ژبه دلی چې په کوریا کې موجود دي جاپانیان دي او همدارنګ سایبریا د خلکو زیاته برخه شې د منځنی آسیا او د ریوایتیا او هند ژبه بیلابیل ژبه پکې شامل دي چې په دې ژبني ډله کې د مختاري او رستاړي ډیر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي نو د دې ترڅنګ موږ ویل سو هغه ژبه چې د نرمش منون کې دي نو د جلا انوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو ماری پکړلې او هغه په حق لمو نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیل شوې ده او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله او د وخت په تیریدو سره د عربي چینایی، هیلندی، پرتګالی او سانسکریتی، تامیلی، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو شو مثال تقریبا د هیلندی ژبې چې وزر کلمې پکې موجود دي په اندونیزیایي ژبه کې همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لوی وچې ژبې په پیژنو او د هغو په حق له معلومات لاسته راوړو نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د نړۍ د بیل بیل ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړی وو سی ژبو سی وو سی ژبو سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د کورنۍ دند ولرو چې تاسو د ټول کډر منو زده کوونکو کورنۍ دند درې دنې سپنن لري هر سوال ته په مطابق سبب پیدا کوي او په خپل کتابچه کې ولیکي سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال تاسو د خوشي ژبه کومه شبه ده هغه ژبې نوم ولیکي او په حق له به معلومات ولیکي چې ولې دا شبه خوشوي دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات وایس درېم سوال انګلیسي ژبه په کوم هو دونه کی کارول کیږي نور نو قدر مونږ غوړلې چې خون کوز مړ استاد نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سيږي هله من دی چې سموز د کړو او سيږي او پیر څه کوسي او سير تر بل داسې درس پر چې زستا سپدرانه حضور کې زری رم طلب همان شو وخت ولري
ozadiradio.com د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند په پیل کې کوم ځای کړی دي نن ور سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو بریا جانې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي په پیل کې راته وای چې یا سواک څوک دا پیدایښت چرته شوی او زکړی چرته کړی دی
سلامونه تاسو ته فهدا جان او ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو خاوري زه بریا زواک ما د افغانستان د زابل ولایت څخه چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه ورسته په مختلفو بخښونو کې ما ذکر کړی دی مثال ساينس څنګه د چزل ساينس څنګه فارغه ما درس قابلیت کې د چ خپل قابلیت ما او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې تجارت ته او مدني فعال یم
کله راته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مذاکرې کړې دي د خوانځیو په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونی لسته کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خوانځینه درلودل خوانځیو ودانې نه وي خو ستونزې ډیره زیات وي ستاسي مکتب څنګه و دغه کیسه کراته وکړو خون کې مو څوک خزینه او سدانې وي کناري نه او سدانم پکې و
ډیره زیات مننه چې زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پاتې رسول دي زبر ورته رښتیا هم تقریبا هم داسې و چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي زموږ ټول استادان چې هغه تقریبا ډیره زنانه و او مشکلات او د شوز په وړاندې چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دیم د شوز او زنانه په وړاندې د خويند په وړاندې د دې ځکه چې تاسو وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زبرم داسې ولایت وو چون ډېرې مشکلات چې موږ درلودل د شوز د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې یعنې د مرکز څخه په لور پرتو سیمو کې دا چې مثال دی زده کړه تاسو نن درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول زنده نور مشکلات وو تقریبا مشکلات زیات وو زبر ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال ورکوم زونت مشکلات وو ډېر
او په ریاضي نه تاسو چې کله خوانځي ته تللې د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو هغه ست کنه جواب چادرې مو مر سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت خو زموږ د لباس سم سپین ټیکری وو او نور تور مقالی وو خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مر خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خوند به دا شنه چادرې کولې او ما خپل چې مثال کولای دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر څه خوندې مولا چې دی بتلی موټر کې تلی او راتلی دوه باندې به حجاب کوه نه به چادرې کوه نو په دغه طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دا مور کوه
د کورنۍ او پدراته وایې څومره کورنۍ آماده وي چې جونې پریک دی یلته درس وایې لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ او کې کورنۍ نارینه غوښتل چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وایي
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسوالۍ کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته خویندو ته چې سم دی لاړ سي تحصیل وکړي په تعلیم کې مکتب ته لاړ سي حتی یوه عادي مدرسې ته لاړ سي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم داسې مشکل وو چې اجازه ته ډېره حده نه ورکوله خپل زنانه طبقې و ناسته د لار سي اکثر د سخوندې هم موږ لرل چې په پټه باندې د فامیلونو سدي مکتب ویله او ډېر د سخوندې هم لري چې د پلرون تشویقول د خورونو د خوا د خاوند د خوا د بخل مکتب ویلي نو فرق لري خو ډېر کزه درته ما فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخې وي او په ډېر رنج سره ودی کولی به هم د کړې ډېر په سختي به ویلي په پټه توګه یا انداز نور تر کې به دې کارولې ته ډېر حد پورې اجازه نه و
ستاسو ملاتړ څوک په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم ملاتړ کوي چې ذکر وکړي
بلې زما مورجانا شکه چې ژوندې ده تر نن پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړ دی دایم او پسې مې پلارجان چې خپل یو باسواده کس وو د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
نه د ځان صفت به وسي صفت به نه کوم مایکات به وایم ایما تعلیم او تحصیل سره ډېر به دا شو خو علاقه ده ما هغه وخت چې زه په پیسې یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم سیم څخه تر دولسم پورې زه ولوم فارغه سوم بیا داس چې مثال ما ویل چې ما ساينس څنګه ویل قبلګي په دوه کې هم زما ټول فزدي د نیوي څخه پورته یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغ سویم چې دا د خاص شو خو لکه څه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخښونو کې او زه خپل مطالعه ته دوام ورکوم یعنی که څه هم زه فارغ سویم خو زه بیا هم تر ډېر هاته پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېر وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لمره فارغ شوی یاستې بیا پانتون مو دولتي ویلي کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړي
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي موویل ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبيله کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځم ویلې مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې مې قبيله کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس ډپارټمنټ
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلا
په خاله کې تاسو چې کله درس ولاغه وخت څنګه وو
خو چې په لن خو ټول خبر چې پښتنه په دغه د شوز په وړاندې کده په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډیره خو د شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دې اجازه نه لرله یا بدستی چې څنګه فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې د غلری عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله چې دولسم سفاره دې بدستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل د خو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر و شو ست تر ډیر حد پورې خوند ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدای چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل له خوا مشکل وو د فامیل له خوا مشکل چې دې اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه چې کوي چې کوي کنه نور تحصیل تکای اډ ولا سم دی ویلي نو دا شي مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مورکلار ستام لا تړي وو
بله بله او مخکې هم ویلې یادونه مې کترنه نه پور چې زه کوم مقام او مخف کې ما اسما مورجان او دوم کتم کې لارجان امام لا تړي
بریا جانې د وادیا د ونه مو کړچ کلنجونی په زابل یا پټول کې ساسي پسیمه کې ل مکتب فخا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورونی بو ورته ول چې بس د لسن صرف پر دی ول نور مو وایا تا کله تصمیم ونیو چې واده وکي
ما هم کله چې می مکتب خلاص کو ساينس څنګه می ویلې کله چې له ساينس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیو دا مې شو بله چې زه مثال واده وکم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغه څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس د وکړې دمه ورکړ بیا ما قابلیت څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم کاغار بخښوي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پختن ډیره شخصي نه وي و ادم په خپل خوخه کړای کړه د کورونی خوخه
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمای ام زما خوښه ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وکنه چې هم د پلاچان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه ما کس ما د خپل هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه ویروس د پښتنو کم په زابل کې پټول کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پورې په سیمو کې فلور ځای نه کیدی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې د دې دا کار وکي د دې لپاره شرماوار خبره ده د دې لپاره یو تانادار خبره ده د دې لپاره تانه او پیغور دی د دې رسم او فرهنګ ورواښ په ټکر کې د دې خبره راځي دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزا درته وایم فردا جانی په زابل ولایت کې چې دا ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قربان خبره لرم مثال لکه وردګ بلتا سنور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه وو یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پنځه لکه زبل ولایت کې
بیا د انجلی پلار د پیسو چې په بخنه سره بریا جان د پیسو چې بیا اخلي بنجلی د بیرته تلاور ته پخلي کور ورته پکې څور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د کورنۍ وچ تر ډیر حد پورې دا تلایا د کور مصرف او د کور شیدې دا خوند کوي، او څنګه کورنۍ هم ساده چې بیرته دا غدنجلې کورنۍ په دامه اول ورکی دا شان پوره کوي. مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولادت کې لوړ دی. ما درته لښه کوم ورچ د یو هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي، چې نو کراس دا نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې د نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تسمات منفي تاثیر بیخي زیات کړ دی هم په نجونو باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې.
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زه به قدر ته وایم، که قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دیم یو به باسواده کسته یا و کسته یا زبا غا حکت کم خبر تاو که ما باندی دری لکه اندر اخصده ولوار اخیسته دری لکه فانی پا مغا که مغا مخل پلاس کسی چیم زوا مغا پی و کم یعنی که اکت خبر راسی پا مدو که سرا سرا پلار جان میرا تر سرا که تا چی ما غشت الواخل ما تا چی ما پزلو اما غا می اخیسته دی.
دس امکان نلری چی که یو کورنی مثلا باسواده وی پویږي انجلی او لک سره خوښ وي په خپل کې پنجلی پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه. فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شوی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه شته دي، خو تر ډېره پورې نه. ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي، لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی، همداسې انسانانو کې فرق دی، فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق شته دی. داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې، خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي، شکر او ژوند لري. خو داسې فامیلونه هم پېژنم، داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه، خو بیا هم ژوند ښه نه وي، خراب نه وي. یعنی زه په کل سر نه سم ویلی، نه سو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري. چا چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري، او چا چې نه وي اخیستي هغه بینه لري.
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي، څه په خولای شي؟ زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده؟
بلې، او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم، اشپزی مې زده ده، کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم، خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم، رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي، پخیږي په ودونو کې کنه، محفلونو کې، هغه مثال قابلي ده، شوروا چې ورته وایو ده، قورمه چې ده، دغه د دې هغه ډېر رواجي غذاګانې دي.
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي، زابلیان ورته څه پخیږي؟ دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي.
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي، قورمه ورته پخوي، قابلي پلو. دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې، هر میلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي. که دا غذا یې نه وي، بس دوی هماغه مهمانه ته بیخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي. دغه درې غذاګانې دي، مشهورې غذاګانې دي.
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي؟
بلې، خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډیر شدغ لري، سبزی لري، مثال که سبزیجات که در توایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته، چې ما مثال خوړل که څه هم په نور ولایت کې هم ستادي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نسته دي. او په دوم قدم کې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورې ولایت ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه. چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته، یا چون ما پوهنتون کې استادی کوله او شفخانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکې، بیا ما تصمیم ونیوه چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کومه، حضوري سوداګري هم کومه، چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه، شامپوګانې، ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، او تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دي وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نېټ او دا مثال دي سره آشنایي نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېر حده پورې شته دي، چون زما کار محدوده په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغو ته زه اموال لیږم. په ولایت کې تر ډېر حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه، له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکه یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، زه کوم داسې کېناستل او نامیده کېدل شکار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه بیرته ترې ترلاسه کوي که نه؟
بله، او ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه، اقتصاد خراب ده، یا ډېری خوندې یعنی که چیرې زه دا وایم که چیرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلې، موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټه پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی، تر هغه پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولای شي؟ همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولای شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، او بله، او زما ټول خویندو ته، ټول ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې د لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې مثال که دوی ښه خیاطیان یو خیاطي وي، خیاطي وکړي، یا که دوی کوم صنایع دستیز دا وي، کلاسیک کارونه زده وي، هم کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا دوی مالداری کولای سي کولای سي ماغه پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوی دی خر د فروش ټول انلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناست دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسو روستي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نا امید کېږي دي نه هر ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نا امید کېدل او نه هیل کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنی لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسي په کور پاتې کېدل او نا امید کېدل دا یوازې لار نه ده بلکې دا غ لار ده هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي کدی غواړي چې پرمخ تاګو کې او څه د کړې او څه لاس تر راوړي د دې هر وس کوشش کوي خو دایمي د کې نامه د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښ ته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نامه د نسی دی به دایم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
پسرو وینو خړو بکړه لمن دا وطن چاچی پسرو وینو خړو بکل مندا وطن چا پلی برخی ہر چاوستے دا سرمندا وطن گلو نہ چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے دا سنا تر سے سلے لوٹکڑ لو گلشن دا وطن دلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چوی درمان لاس وے گاس پما شامی کی میزڑ چوی درمان رات یا دیر پل یار آنو ما خستند وطن رات یا دیر پل یار آنو